امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
اجرایی ریاست د نوو الکترونیکی تذکرو د ویشلو د کار د ځنډولو غوښتنه کړې متحده ایالات وایي چې د پاکستان اټومي وسلې په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره یو دوامداره تهدید دی او د جنوبي افریقا نوی جمهور رئیس د وفاداری لوړه وکړه
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د سرخی پله په دروازه کې امنیتي تدابیر د نږدې څخه وکتل
په جمهور رئیس د یادو موزیفینو له صداقت او د خپلو امکاناتو او اړتیاو په اړه د راپور کولو له امله مننه وکړه
په نورستان کې چارواکي وایي وسلوال مخالفین قانونه استخراجوي دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي
که څه هم چې مخکې د حکومتي سرچینو په حواله اعلان شوی چې افغانانو ته به په راروان هفته کې نوي الکترونیکي تذکرې وویشل شي اجرایه ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د الکترونیکي تذکرو په اړه د یوې ملي اجماع تر رامنځته کېدو پورې دې دغه کار وځنډول شي په دې اړه نن د جمعې په ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یوه اعلامیه خپره کړې ده اجرایه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ په دې مسله باندې د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم خبرې کوي په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو یوه خارجي موسسه چې د هیلو ټرسټ په نوم یادیږي وایي چې د هرات ولایت یې له ځمکنیو ماینونو نه پاک کړی دی دغه موسسې نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې په دغه کار باندې لس کاله وخت ولګېده او تقریبا 400 متر مربع ساحه پاکه کړې ده چې شپږ زره کسان پکې ژوند کوي جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د بلسرخی سیمې ته لاړ او د کابل ختیځ دروازې ولیدله هغه امنیتي وزیر له نږدې نه وڅاره او د موټرو د تلاشۍ پروسې ولیدله په داسې حال کې چې متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې امریکایي قواو ته امر کړی چې د طالبانو په خلاف د هوایي عملیاتو ساحه پراخه کړي طالبانو ځمکني بریدونه او پر حکومتي قواو باندې حملې زیاتې کړي په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریاله زلیتیکا حق په خپل رپورټ کې د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ په حواله چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی وایي چې تېر کال په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې 2300 زیات ملکیان وژل شوي او یا زخمیان شوي وو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ که په جنگ کې شامل ټولې خواوې ورته لازمه توجه ونه کړي نو دا ویره موجود ده چې په روان میلادي کال کې به هم د ملکي تلفاتو کچه لوړه شي او هر څومره چې پر طالبانو او داعش باندې د امریکایي قواو هوایي فشار زیاتېږي دوی په ځواب کې په پرنفوسو خورونو کې مرګانې چاودنې کوي پاکستان د متحده ایالاتو د حکومت په یو تازه رپورټ باندې انتقاد کړی دی چې پکې ویل شوی چې د پاکستان د پوځ پر مختللې وسلې په سیمه کې د متحده ایالاتو د ګټو لپاره یو دوامدار تهدید او خطر دی په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شافی صدر اوري
په دې رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو خبرداري ورکړ سوې چې پاکستان اوس هم د اټومي وسلو تولیدولو ته دوام ورکوي چې د سیمې امنیت یې له یوه غټ خطر سره مخامخ کړی دی د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل وایي چې په رپورټ کې یوازې پاکستان د نوموړي په وینا د امریکا د ځانګړې منفي توجه هدف ګرځېدلی دی پاکستان وایي چې د لن واټن بالاستیکي توغندې په محدود پیمانه د هند د یوې ناڅاپي او محدود حملې څخه د ځان د دفاع په خاطر تولید کړي دي ځکه د هند پوځ او د پاکستان پر ځای د هند د اټومي وسلو انبارونه هر کال په پوره سرعت پراخیږي د امریکا او پاکستان اړیکې ډیر سړې سوي دي امریکایي مشرانو پاکستان د طالبانو او نورو هغو وسلوالو ډلو د پټ او ښکاره ملاتړ له امله ملامت کړي چې په افغانستان کې په امریکایي او حکومتي قواوو حمله کوي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تاسو د خبرونو د امریکا غاغ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې عمومي رئیس دان کوټس وای چې د ټولو استخباراتي ادارو استازي به نن د جمعې پورز یو ځای غونډه وکړي او د کانګرس پراتلونکو زمینی انتخاباتو کې به د امنیت د ټینګولو په باب وغږیږي. ترکیه وای چې متحده ایالات ته وړاندیز کړی چې د وای پی جی په نامه د سوریې د کردانو د یوې وسلوالې ملیشي غړي چې امریکایي نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي د فرات د سیند ختیځ غاړې ته دی واوړي او د منبج په سرحدي کارګوټي کې دی د امریکا او ترکیې عسکر یو ځای د امنیت ساتلو مسولیت په غاړه واخلي. په واشنگتن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه لا شوق الله رحیمزوی نوري.
د رویټرز خبر ایجنس نن د جمعې پرز د یو لوړ پوړي ترکی مامور له قبله رپورت ورکړی دی چې امریکایي چارواکي لګیا دي د ترکیې په هغه وړاندیز چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ته یې په انقره کې په روانې اونۍ کې سپارلی دی غور کوي. ټیلرسن د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په شمول د لوړ پوړو مامورانو سره په دې اړه په تفصیل خبرې وکړلې او دا خبره ورته په ډاګه کړه چې واشنگتن په پام کې لري په سوریه کې د کوردی ملیشو سره خپلې مرستې جاری وساتي. ترکیه وای پی جی یو تورستی ډله غنی او هوډی کړی چې د سوری او ترکیه په سرحدي سیمه کې به سر راپورته کوله ته پرېنه دي. هوټلر سند یو غټ مدوتی کانفرنس په سوریه کې وویل چې دا وخت د دوړو هیوادونو په مشترکو هدفونو تاکید وکړ او داسې وویل
Our two countries share the same objectives in Syria.
زمونږ هیوادونه په سوریه کې ګډ هدف او مرام لري او هغه دا دی چې په سوریه کې اسلامي دولت یا داعش په بشپړ توګه ماتې وخوري او سوریه یو موټی او مستقله وي. موږ د خپل سرحد دفاع لپاره د ترکیې حق منو او دا خبره هم ډیره جدي ګڼو چې د ترکیې په څیر د ناټو یو غړی هیواد خپلې امنیتي اندېښنې ولري. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ترکیې ځمکنیو هوایي قواوو د وای پی جی په خلاف په سرحدي کارګوټي افرین کې عملیات پیل کړي دي. ټیلرسن ویل چې ترکیه باید له حوصلې نه کار واخلي. د جنوبي افریقا نوی جمهور رئیس کایرل رامافوسا نن پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې ژمنه وکړه چې اداري اصلاحات به راولي، اداري فساد او رشوتخوري به ختمه کړي او په دولتي ادارو باندې به د ولس اعتبار بیرته پیاوړی کړي. چارواکو بې له ضمانت نه په قید کې د نیکولاس کروز په نوم د هغه 19 کلن سپین پوست ځوان د ساتلو امر کړی چې د چهارشنبې په ورځ د فلوریډا د ایالت په ښوونځي کې بې درېغه ډزې وکړي، ولس کس یې ووژل او 15 کسان یې زخمیان کړل. د متحده ایالاتو د سنا مجلس امریکا ته د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو راوصلو په غرض د بحث لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړ. دا واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ایتوپیا صدر اعظم هیلی مریم ډیسالین چې د پنځشنبې په ورځ استعفا کړې وه، وایي هیله لري چې پارلمان او د هیواد واکمن ګوند به د هغه استعفا منظور کړي. حکومت په تیرو څو هفتو کې په سلګونو سیاسي قیدیان آزاد کړي او صدر اعظم وایي چې مقصد یې دا و چې په ایتوپیا کې سیاسي ناقراری ختمه شي او استحکام او ثبات راشي. حکومت دا کسان د ټیریزم په شک او د مظاهرو لپاره د خلکو د تحریکولو په تور نیولي. د ایتوپیا په جنوبي سیمه او رومیا کې له 2016 میلادي کال نه د حکومت په خلاف احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې دي. چارواکو بیړنۍ حالت اعلان کړی او په ډلې زیاتوګې د سیاسي مخالفانو په نیولو باندې پیل کړی وو. او په چین او تایوان کې نوې هجري شمسي کال نن پیل شو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاغ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غاغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې مو اوریدل جمهور رئیس اشرف غنی په ترخی پلکی کابل ته د ننوتلو په ختیځه دروازه کې د وسایطو د تګ را تګ بهیر او امنیتي ترتیبات له نږدې څخه وکتل. د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د کابل په ټولو دروازو کې به امنیتي تدابیر زیاتوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پلچرخی په سیمه کې د کابل د ختیځي دروازې د امنیتی وضعیت درځول لپاره ورغلی و. د افغانستان د جمهوریت د وایم راسیل د وخان میناپال امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې جمهور رئیس غنی په پلچرخی کې د کابل د ختیځي دروازې څخه د لیدنې پر مهال په دغه امنیتی دروازه کې شته سونزي امکانات او ضربیتونه ورسول.
جمهور رئیس د دروازې بیلو برخو لکه د موټرانو سکینر دی، د لوړ تناش لرونکو عراده‌جاتو چیک دی، نشه یي توکو چیک کو، د ممنوع شیانو د لوړ تناش لرونکو عراده‌جاتو کمپیوټري ترازو ترانسپورت او تلاشي ځایونه وکتل. د جمهور رئیس یادو موظفینو له صداقت او د خپل امکاناتو او اړتیاو په اړه د راپور کولو له امله مننه وکړه، او یادې دروازې اهمیت په کتو د لازم امکاناتو ایجادولو، د عوایدو پر غونډولو کې پر شفافیت او همغږي کاري چټکتیا، او د مجرمینو په پیژندنه کې په لازم دقت ټینګار وکړ.
دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس د کابل په ختیځه خوا کې د کابل له یوې دروازې لیدنه کوي. د افغان حکومت امنیتي چارواکي وایي چې کابل ته اکثره چاودیدونکي توکي د همدې دروازې له لارې راوړل کیږي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د کابل ختیځې دروازې څخه لیدنه کړې چې تیره ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بېساري اقدام کې د کابل له ټولو امنیتي حوزو امیرین، اداري مرستیالان، د جنایي چارو مدیران او د کشف او کنټرول امیران بدل کړل، او پر ځای یې د آزاد رقابت له لارې د پولیسو نوي چارواکي په کارو ګمارل. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې کار له د پولیسو په لیکو کې اصلاحات بللي دي. د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیې له مخې د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې په کابل کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان امنیتي ارګانونو تیره اونۍ د کابل ښار د امنیت د ټینګېدو لپاره یو امنیتي پلان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته وسپاره. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش د دغه پلان په اړه خبریالانو ته ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم دا پلان منلی دی. ښاغلی دانش ویل چې په دې پلان کې د کابل ښار دننه امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره به خر بهر سیمو کې امنیتی وضعیت ښه کېدو ته پاملرنه وشي.
بیشتر تمرکز ما به اطراف کابل خط بود.
خغلی دانشویل تر ډیره به زموږ پاملرنه د کابل خر اطراف ته وي، او د کابل شاوخوا به امنیتی کمربندونه پیوړي کو. هڅه به وکړو چې د کابل خر د وسنۍ سیره چې په ځینو ځایو کې پوسی زیاتې دي او تاسې زیات شمېر امنیتي ځواکونه وینئ ورته تغییر ورکړو، او هغه حالت ته یوسو چې تر ډیره خلک او ښاریانې غواړي. اوس مهال چې کوم تدابیر لرو، طبیعي ده چې احتیاطي تدابیر دي، او هیله مو دا ده چې خلک راسره په دې برخه کې مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اوس مهال کابل د کوم جدي ګواښ سره مخ نه دی. هغه هیله خو ده چې د کابل امنیت لپاره نیول شوي تدابیر به ګټه ورکړي، او سره به دغه ښار امنیتي وضعیت ښه شي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل چې د کابل نوي امنیتي پلان ځینې برخې مطالعه کړې وایي نوی امنیتي پلان د کاغذ پر مخ یو ښه پلان دی، او پکې ټولو هغه نیمګړتیاو ته لارې چارې لټول شوي چې د کابل ښار امنیت ته ترې زیان رسېدی شي. جنرال مرخیل وایي په دغه پلان کې د کابل څلور دروازې پر امنیتي وسایطو د سنبالولو تر څنګ دغه ښار ته ټولې هغه لارې چې پرې تګ راتګ کېدی شي هم ورته پاملرنه شوې ده. خو ښاغلی مرخیل ویل اصلي مسله د پلان د تطبیق مسله ده.
اما پلان تطبیق غواړي، تطبیق د پلان په اشخاص و افرادو باندې ده. د وازو کې د اشخاص و افراد چې وجود لري، آیا دا تربیه سوي؟ دوی په مسلک کې وارد دي؟ آیا دا په چا پورې تړلي دي که تړلي نه دي؟ دوی واقعا خپل مسؤلیت کوي؟ او که هغه مسله د معافیت ده، که هر څه وکړه څوک جزا هم نه ورکوي، هغه بیا په صورت باندې دغه پلان هم تاثیر نه لري.
امنیتي ادارو دا پلان وروسته له هغه ترتیب کې چې د کابل په ښار کې په پرله پسې ډول د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو خونړي بریدونه ترسره کړل، او ورسره په ښار کې د امنیتي پوستو په زیاتېدو دغه ښار پوځي بڼه خپله کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نورستان په ولایت کې د قیمتي ډبرو په نږدې 400 قانون کې په غیر قانوني کیندنې کېږي، او د دغه ولایت ولایتي شورا وایي د دغو قیمتي ډبرو په سلو کې 50 ګټه د حکومت مخالفینو ته ځي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
نورستان کې چارواکي مانی چې دغلته په مرکز پارونه وو وړ ولسوالو کې د قیمتي قانون نږدې 400 قانونو کې عملا غیر قانوني کیندنې کیږي. د ولایتي شورا مشر وایي د دغو قانونو 50% ګټه د حکومت مخالف وسلوالو ته په ګوتو ورځي. د نورستان د قانون ریاست د معلوماتو په اساس دغه ولایت کې د یاقوتو او زمرودو سره سره تر 320 قانونو کې غیر قانوني کیندنې کیږي چې حکومت ته بيخي ګټه نه رسی. د دغه اداري معلومات ښیي چې په ځینو قانونو کې داسې ډبرې مراوتلې چې یو کاڼی تر 3 میلیونه افغانۍ پلورل شوی دی. د نورستان د ولایتي شورا مشر انجینر سادولا پیندزوی وای د دغه قانونو تر 50 سلنه ګټه راسن د حکومت مخالف وسلوالو ته ورزی او بیا په حکومت سره د جګړې لپاره وسلی او وسلوال سنبالي
مخالفین او ساک مدنیات هم غیر قانوني استخراج پکتیا او د حکومت تاو کې همي نو ال کم غیر قانوني او غیر تخنیکی او فنی شکل باندې استخراج کیږي
د تویل شمه 50% استعمال لري چې مخالفین د مدنیاتو نه استفاده وکړي
هغه وای په ټول نورستان کې د قیمتي کانو یوازي یو کان په قانوني توګه کیندل کیږي ولسی خلک هم په نورستان کې روانو غیر قانوني کیندنو اندېښمن کړي او وایي لری لاسه چې د حکومتي پوستو څنګونو تم د قانونو خپل سري کیندنې روانې دي
دغه نږدې ساحه کې چې دغه د تیتین په ساحه کې چې د زمردو معدنونو کارونه شروع دي دولت هیڅ دینه آگاهی نه لري
دولت باید چې خپل دغه منافع چې کوم عمل منفع شاندې باید د حفاظت وکړي هم غزاون کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوامو په خیر
د نورستان مرستيال والی محمد هاشم پیزي وایي دغه ولایت په وو کې 15 ولسوالۍ تر لوړو امنیتی تهدیداتو لاندې دي ځکه نو قانون هم په ګوتونو ورزي
ځینې ولسوالیان لري چې هغه د تهدید د جګ تهدید سره مخامخ دي لکه برګ مټال یا کاندیش یا فار مثال دلته کته منډول او نورګرام او دواب دا ولسوالیان د جګ امنیتی مشکل سره مخامخ دي تر مخالفینو کې استفاده کوي او د موږ د سلطې ساحه نه لږه لارې پراته ده او موږ ورته درست رسیدګي نشو کولای
هغه وایي د قانونو نه راوتلې قیمتي کاڼي په دسي لار وړل کیږي چې حکومت پې نشي خبرېدلې خاغلی پیزي یو بیل گوای
موږ نورګرام ولسوالۍ کې د یو معدن لرو متاسفانه هغه غیر فنی او مسلکي څخه استخراج هم کیږي هغه بیرته د نورستان په خاوره نه داخليږي هغه د سوزي د لغمان او پنشیر خواته او د خواته نه راځي متاسفانه هغه بيخي نو د نورستانيان یا د دولت مردان یا نظامی او ملکی تر اثر لاندې سي هغه کنټرول کی او هغه مجرمین دا د قانون په منګول اوس پاري
د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي کانو د سوداګرو ټولنې ماندېښنه خودلې چې د غیر قانوني کیندنو کچه لوړه شوی او یو لوی برخه پاکستان ته په قاچاقي توګه انتقالیږي زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن وایي د حزب الله ډلې مخکې په زیاتېدونکو د وسلو ذخیرې او په سیمه ییزو شخړو کې د دغه ډلې رول د لبنان امنیت ته خطر پېښوي اریکس ټیلرسن منځنۍ ختیځ ته په سفر تللی او هلته د لبنان د جمهور رئیس مشالون صدر اعظم رفیق حریری او د پارلمان رئیس نبی باری سره خبرې کړې دي د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ را لېږلې دی چې پښتو خلاصه به خلیل خان تاسو ته ووایي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لبنان ته په دې مقصد سفر کړی دی چې په سوریه کې روان جنگ له وجې سیمه ییزه کړکیچ او دغه راز د اسرائیلو سره ځمکني او د سمندر د سرحدونو جنجال مخ په زیاتېدو دی د لبنان په سیاست او دغه راز د سوریه عراق او د یمن په جنگونو کې د حزب الله ډلې رول د باس عمده موضوعات وو ریکس ټیلرسن وایي د امریکا متحده ایالاتو د تیرو 40 کلونو راهیسې د حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼلی او په دې خبرې ټینګار وکړ چې د لبنان د مشرانو سره د خبرو پر مهال په دې باس کړی چې دغه ډله باید خپل وسلوال د سوریه د جګړې د ډګر څخه راوباسي او ویلي دي چې د حزب الله ډلې په سیمه ییزو شخړو کې ښکېلتیا د لبنان امنیت ته خطر پېښوي او زیاته کړه چې د دې نه علاوه دا د سیمې د بې ثباتۍ سبب هم ګرځي ریکس ټیلرسن وویل
The United States has considered Hezbollah a terrorist organization for more than 2 decades now. We neither see nor do we accept.
د امریکا متحده ایالاتو له تیرو 12 ورځې د حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼلې. موږ د دغه ډلې سیاسي او وسلوالو څنګه ترمنځ توپیر نکو او نه داسې انګیرنې لرو. دا د منلو وړ خبر نه ده چې د حزب الله پر شان ډلې دی د لبنان د حکومت د واک ته باندې فعالیتونه وکړي. په قانوني لحاظ د لبنان یوازینی دفاع کوونکی د لبنان وسلوال پوز دی د دغه ډلې په سوریه کې حضور د وینې د تویدو د بیګناه خلکو د بیکوره کېدو او د اسد ظالمانه رژیم د دوام سبب ګرځېدلی دی شغل ټیرسن په دې خبرې هم ټینګار وکړ چې هغه د لبنان په چارواکو ژغ کړی چې خپل هیواد د برانیو جګړو څخه بیل کړي. هغه زیاته کړې چې نړیواله ټولنه د حزبالله په ګډون د ټولو اړخونو څخه دا توقع کوي چې په بارانیو هیوادونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لبنان او اسرائیلو ترمنځ د طبي ګازو د زیرو پر سر د راپورته سوي جنجال پر مسلې ښاغلی ټیلرسن د بیا پخلاینې په مخه په یو بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د دې هڅه نه ده کړې چې یوې موافقې ته د رسېدو په مخه په یو اړخ هم فشار راوړي، خو ویل چې غواړي دغه بنبست مات کړي. هغه وویل
This is an extremely important issue to Lebanon. It's important to Israel as well to come to some
دا د لبنان لپاره ډیره مهمه موضوع ده. دا د اسرائیل لپاره هم مهمه ده چې یو موافقه ته سره ورسیږي چې خصوصي شرکتونه په سمندر کې د تغذیرمو پر سپړولو باندې کار وکړي، چې دا معلومه کړي چې د پرمختګ لپاره په حقیقت کې څه ډول طبي منابع موجود دي چې کار پرې پیل شي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په ځواب کې وویل هغه د شاغلی ټیلرسن سره په نوي فکرونو باندې بحث کړي چې د اسرائیل سره شخړه حل کړي او د زیرمو د رایستلو پروسه پر مخ یوسي. هغه وویل
What is ours is ours and what's Israel's is Israel's and I think we're trying to find
څه چې زموږ دي هغه زموږ دي او څه چې د اسرائیل دي هغه د هغوی دي، او زما په فکر موږ دې هڅه کوو چې داسې یو حل راوباسو چې زموږ لپاره شفاف وي، چې د ټولو لپاره شفاف وي. ځینې نوي فکرونه همسته، او زما په فکر موږ به په هغو نوي فکرونو خبرې کوو چې بالاخره د تیلو او د ګازو نوي زیرمې راوسپړو. شاغلی ټیلرسن په دې خبرې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات په دې موقف کې نه دي چې د اسرائیلو او د لبنان ترمنځ د سرحدونو د موقعیت ضمانت ورکړي، بلکې په دې کې مرسته کولی سي چې هغه شنه کرشه چې د دواړو هیوادونو سرحدونو سره بیلوي یو آخرنی سرحدي موافقې ته دغه دواړه هیوادونه سره ورسیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په عراق کې په هغو سیمو کې چې پوځ ترنیولی خطرناک چاودیدونکي مواد او بمونه شخ کړي دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالی لیز اشلاین په رپورت کې واوري چې عاشق الله رحیم زی تاسو اوروي.
د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د ماینونو او چاودیدونکو په حق له معلومات خپروي په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ټول عراق کې لزګونه زره چاودیدونکي مواد او بمونه پرېښي دي. ملګری ملتونه وایي چې د داعش د دې کار له وجې خلک نشي کولای چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. ملګری ملتونه وایي د 2014 کال را په دې خوا په عراق کې جنگ جګړو په خاطر تقریبا 6 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلک پرېږدي او نور سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د دغو کسانو د جملې نه تقریبا نیمایي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو د ملګرو ملتونو د ماینونو سره د مبارزې ادارې بیا ویلي دي چې وس هم د 2.6 میلیونه په شاوخوا کې خلک بیکوره دي. د دې ادارې پر راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق په هغو سیمو کې چې یو وخت د دوی سره وي چاودیدونکي مواد، ماینونه او نور داسې لسګونه زره وژونکي مواد پرېښي دي چې خلک یې د ویرې خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي په عراق کې چې هر سیمه د داعش نه نیول شوې یوه ډله ماهرین هلته استول کیږي چې د ماینونو او نورو خطرناکو موادو د موجودیت جاج واخلي او خلک پې خبر کړي. د دې ادارې یو جوګپوړی چارواکی پی هر لودامار وایي د هغوی مامورینو د ځینو سیمو نه چې د داعش نه بیرته نیول شوي وي د 45000 په شاوخوا کې بیلابیل خطرناک او وژونکي مواد ټول کړي دي. اکثره دا مواد هغه بمون او توغندي دي چې ورشوي دي خو چاودلې نه دي او یا په کور کې جوړ شوي چاودیدونکي مواد دي. ښاغلی لودمار امریکا غږ ته وویل چې د هغوی مامران اوس هم د عراق د فلوجي او د موسل ښار په لویدیځه برخه کې لګیا دي ماینونه او نور چاودیدونکي مواد پاکوي. عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ دغه سیمې تیر کال د جولای په میاشت کې د داعش نه ونیولې. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د موسل په لویدیځه برخه کې د وضعیت ډیر خطرناک وګاڼه او داسې وویل
We find explosive hazards in every street.
د موسل په لویدیځ کې تقریبا په هر کوڅه، په هر کور او په هر ودانۍ کې خطرناک چاودیدونکي مواد پیدا کیږي. خلک په ښکارا د خبره کوي چې هغوی د همدغو خطرناکو موادو د ویر په خاطر خپل کورونو او سیمو ته نستنيږي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې په عراق کې د بیا رغونې د هر ډول کارونو نه مخکې باید چې ماینونه او چاودیدونکي مواد پاک شي. هغه زیاته کړه چې د موصل ښار د لویدیځې برخې نه د ټولو ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکول کیدی شي چې د لسو کلونو نه زیات وخت ونیسي. دغه اداره وایي چې د ماینونو د پاکولو لپاره ورته پیسې ورکړل شوې دي، خو زیاتوي چې په کار ده 216 میلیونه نور امریکایي ډالر ورته ورکړل شي چې وکړی شي خپلې چارې پر مخ بوزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماشومانی خبرونه اوري. در نوریدونکو زموږ په بل خبرونه کې د چې د روغتیا او نيز خبرونه ده، کولای سي چې په 00202 شپږ یو نه یو دېش باندې زنګ ووهي. او همداراز په دې خبرونه کې موږ په دې موضوع خبرې کوو چې د غومبوري ناروغي څه ډول ناروغي ده چې په طبي اصطلاح ورته مامپس وایي، او د دې ناروغي په علاج او علایمو او مخنیوي باندې به د خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې وکړو. خو اوس به راسو د دې خبرونې بلې برخې ته.
د ګردې سلمانانو د تیرو څلورو ورځو راهیسې خپل کاري احتساب له دې کبله جاري ساتلی چې د چاپیریال ساتنې ریاست د لرګیو د سوځولو پر ځای له اوبلن ګاز نه د ګټې اخیستلو پریکړه ورته اورولې. د ګردیز ښار سلمانان وایي چې د لرګیو په پرتله د اوبلن ګاز بیه لوړه ده او د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره اړ دي چې ډېرې پیسې ورکړي، خو زیاتوي چې دوی لګښت نشي پوره کولی.
که مثال کې بندي به د ویښې ټول لرګي بند کړي، بس موږ مجبور یو لکه موږ ته د ګاز پایپ لاین راتېږي، بیا دغه موږ استفاده کوی او دغه امکانات هم نشته. په موږ باندې ستاسې لرګي مه سوځي او ګاز وسوځي، موږ دا رقم کله کېږي چې دوی خپل هم لرګي سوځي په موږ باندې بندوي.
او بل څه دا مصرف زیات او بنه ګرموي نشي ګرمولی، له ګرمېدون علاوه بیا دا د توخانې معمولنه چې دي دغه هم نشي ګرمولی توخانې، او لرګي موږ یې موږ لرګي وغواړو.
د ګردیز ښار ټولو سلمانانو ګواښ کړی تر هغې به خپل کاري احتساب ته دوام ورکړي څو چې د چاپیریال ساتنې اداره د اوبلن ګاز د سوځولو پریکړه بیرته واخلي.
او زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې باید حکومت چې کوم کار بندوي باید بدیلې موږ ته وځه کړي. که بدیلې نه وي نو موږ نشو کوی په یو کپسول ګاز باندې حمام ټول چارې په مخ نیسو.
په ورته وخت کې د ګردیز اوسیدونکي وایي چې د حمامونو او سلمانیو په تړلو سره یو شمیر خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی له دولتي مسؤلینو غواړي چې دا ستونزه ژر هواره کړي.
زما نوم رحمت شاه دی. کومه خبر چې دولت کړې دا ډېر ښه خبر دی. په دې موږ سره موافق یو، خلک موافق دي. خو دې ته ضرورت نشته چې حمامونو د سلمانیو نه ټولې بندې شي. بندول څه ضرورت دی؟ خیر که ګاز جک تمام میگی خلکو من دی لس شل ریزه پکی بندول د ضرورت نشه. دولت کله دوی ته ویل چې دا بندې کا، دولت ورته ویل چې د لرګي په جک ګاز نه استفاده وکړه.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست محمد فریق صدیقیار امریکا غږ ته وویل چې د مرکزی ادارې د مقررې پر اساس ښاریانو ته د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه اورولې. نوموړي زیاته کړه پرته له دې چې سلمانان د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه ومني بل هیڅ لاره نه لري. د وویل چې دا پریکړه د ښار پر ټولو کاروباریانو د تطبیق وړ ده.
نافذ شوی دغه به تطبیق کیږي. دوی مجبور دی د قانون مقرره په مقابل کې ځانونه عیار کړي، نور هیڅ د حل لارې نشته.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په دې وروستیو کې د ګردیز ښار زیاتره نانوایی او هوټلونه ګازي شوي دي. د دې ادارې په وینا دا د ککړې هوا په مخنیوي او په چاپیریال ساتنه کې ډېره مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د څو مهم خبرونو غټیږي. که څه هم چې پخوا اعلان شوی و چې خلکو ته به په روان هفته کې د الکترونیکي تذکرو ویشل پیل شي، خو اجرایي رئیس دغه بهیر د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت یوه لوړپوړې ماموره وایي چې متحده ایالات د شمالي کوریا په خلاف په اصطلاح د بلډي نوز یا د ناڅاپي محدودې نظامي حملې د سرته رسولو پلان نه لري. میرمن سوزان تان ټون چې په خارجه وزارت کې د ختیځ آسیا د چارو مسؤلیت په غاړه لري وایي فکر نه کوي چې شمالي کوریا په ضد به په محدود پیمانه نظامي حمله کار ورکړي. په چین او تایوان کې نوی لمریز کال پیل شوی دی. دغه نوی کال په مناسبت بیجینګ او تایپی کې د جشن مراسم پیل شوي دي. چینایان دغه کال ته د ایئر آف ډاګ یا د سپی کال وایي او هیله لري چې روغتیا کې به مفید ثابت وي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې امریکایي قواوو ته امر کړی چې طالبانو په خلاف حملې زیاتې کړي، ملګري ملتونه وایي چې طالبانو په ځواب کې مرګاني بریدونه او پر حکومتي قواوو باندې حملې زیاتې کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټولو پر خدای سپارو. خو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.